نعمته هم دارنګه لاقبال خیبر سره خبري شوې دي. مخکې لدې چې دغه بحث ووري احمد شیبر ته به وار ورکړو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ټاپي د ګاز د نل لیک د رغونې د راتلونکو پړاوونو په اړه خبري وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې نن وختي خبره شو ویلي چې محمد حنیف اتمر او رشید موریدوف پرون په ټلیفوني خبرو کې د سیمه ییز اتصال د لویو پروژو په تیره د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د لیږد نه لیک د تطبیق پر اهمیت او همداراز د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ په نورو برخو کې د اقتصادي همکاریو په اړه خبرې کړي. د بشري حقوقو د تار ټولنې خبرداري ورکړې چې د امریکا سناته پر روانه اونۍ کې یو وړاندې شوې لایحه شایي بالاخره د افغان میرمنو او نجونو لپاره د مالی ملاتړ د بندېدو باعث شي. په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب په نوم د دواړو ګوندونو لخوا وړاندې شوې لایحه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر معزفوي چې په کال کې دوه ځلې د افغان میرمنو او نجونو د حقونو د وضعیت په اړه کانګرس ته راپور ورکړي. دا لایحه دا خبرداری هم ورکوي چې د افغانستان راتلونکی حکومت د دې حقونو له تضمین څخه ډډه وکړي نو امریکا به خپلې مرستې بندې کړي. شاهین 209 قولي اردو په فاریاب کې د درې پاکستانیانو په شمول د 19 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې قولي اردو ویان حنیف رضایی نن رسنیو ته وویل چې دا کسان پرون مازدیګر د پښتونکوټ ولسوالۍ د خواجه ناموسی په سیمه کې وژل شوي دي. د ګوانتنامو زندان یو درې اویا کلن پاکستانی بندي ته خبر ورکړل شوی چې له 14 کلن بند وروسته خوشی کیږي. سیف الله پراچا پر امریکا ته 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو له دوه طرحانو سره د مرستې په تور نیول شوی و. ټاکل شوی چې نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ روانې جګړې د درېدو پر لارو چارو بیړنۍ غونډه وکړي. په څه باندې یوه اونۍ کې د دې جګړې له کبله تر 200 ډېر کسان وژل شوي دي. د یوې نوې څېړنې له مخې پر مځکه د مرغانو شمیر څه باندې شپږ برابره د انسانانو تر شمیر زیات دی. د استرالیا ساینس پوهانو د امریکا د ساینس د ملي اکاډمۍ په خبرونه کې یوه څېړنه خپره کړې ده چې پکې راغلي دي د مځکې کره د شاوخوا 50 میلیارد مرغانو کور دی.
پنځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم ستریم شای صفی الله ستانگزیم د ازادی رادیو 15 دقیقه اونیز بحث مو خرغلاستو هم نن په دې باندې بحث کوو چې په افغانستان کې د اختر نوروسته جګړې ولې زیات شوې دي یا په ټوله کې د اختر درې ورځې لنډمهاله اوربند ولې اوږد نشو. دې ته په کتو چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو وروسته یې نیټه په نږدې کېدو ده د افغانستان راتلونکي څنګه کېږي. په دغو ټولو مواردو به له خپلو میلمنو سره خبرې وکړو. اوس لپاره ډاکټر اورزلا اشرف نعمت لمک سره په بحث کې یو ځای شوی افغان شنونکي او فعال ده. ورسته به نور میلمانه هم ولرو تر هغه بل اغلی اورزلا سره خبري وکړم. اغلی اورزلا ډیره مننه چې پروګرام ته راغلی. د اختر درې ورځې اوربند ولې تمدید نشو تاسو نظر څه ده؟
مننه ستنه به سب سلامونه تاسو او تاسو درنو اوریدونکو ته. د اختر په ورځ د اوربند د وکم پروسه چې روانه ده تقریبا هر کال د دوه دریو کلونو کې د بحث پرې کیږي او دا تر یو اندازې پورې عملي کیږي. دا زیاتره د طالبانو لپاره ډېر یو تبلیغاتي بڼه لري نسبت په دې چې واقعي ډول باندې دوی وغواړي چې په دغه ورځو کې د وینې د تویدلو نه مخنیوی وکړي. په قطعی لکه څنګه چې مونږ لیدلی د اختر نه څو ورځې مخکې ډېر خونړۍ پیښې وشولې لوګر ولایت کې او په کابل کې په دشت بچي سیمه کې. نو اوله خو داسې چې دغه اوربند ډېر محدوده کچه باندې یعنی د خلکو لخوا داسې استقبال شو، خو په هر حال باندې بیا هم د هیڅ نه ښه و چې په اختر ورځو کې په یو شمېر سیمو کې خلکو وکولی شول چې یو بل سره روبر وکړي د اختر ورځې ونمانځي. د دې د غځېدل د نه غځېدلو لاملونه خو زیاتره په دې کې دي چې د طالبانو لپاره اوس هم ډېر ستونزمن خبره ده چې دوی وکولی شي اوربند یا د یو دایمي او دوامدار اوربند ته موافقه وکړي. که دې چې طالبان اوس هم ندی توانېدلی چې د تاوتریخوالې نه پرته د افغان ولس ته یو څه پیښ کړي، یو څه مخکې کړي ورته. د دیو پیژندګلوی د تاوتریخوالې له طریقې نه کېږي، نو د همدې وجه باندې تر هغه وخته پورې چې د دیو هغه اساسي غوښتنې ورته لاسته نه دي راغلي، نو دا به ډېر مشکل وي چې هغې یو دایمي او یو اساسي اوربند ته موافقه وکړي یا ورته توافق ولري. د دوی غوښتنې خو دوی همیشه تکرار کړی دی، اوس هم چې دوی دوحه کې د دوی سیاسي چارو دفتر دی هغې باندې غږېږي، او هغه زیاتره همدغه دی چې زموږ بندیان خوشي کوي او موږ تور لستونو نه وباسي چې تر څو موږ وکولی شو هغه کوم پیسې چې موږ پیدا کړي دي او په اکاونټونه مو فریز دي، یا غواړو چې تبلیغاتي یا ډیپلوماټیک اړیکې وساتو. دغه برخه کې د سفر او د پیسو او د کټه پورته کېدلو امکانات ولرو، نو د دې په اساس باندې د دې غوښتنې دغه دي. دوی هیڅکله صداقت نه دی ښودلې چې دوی واقعي ډول باندې د سولې لپاره غواړي کار وکړي. نو په کال کې کدرې سو او پنځه شپېته ورځې دي، نو دا درې ورځې په خلکو ډېر لوی پیرزوینه کوي چې موږ تاسو اوربند په اصطلاح وړاندې کوو، او په درې سوه او دوه شپېته ورځو کې بس هماغه خونړۍ جګړه روانه ده. او په تاسف سره چې ولس د افغانستان خلک د افغانستان ولس د دې لوی قربانیانې دي.
مننه آغلی اورزلا. د افغانستان د سولې د ولسی حرکت بنسټګر او مشر ښاغلی اقبال خیبر هم د اوس له پروګرام سره یوځای شو. ښاغلی خیبر، ډیره مننه چې راغلی پروګرام ته. زه غواړم له تاسو د لومړی پوښتنه په دې شکل وپوښتم چې د یو د سولې د یو فعال په توګه باندې هغه حالت او هغه شیبه تاسو څنګه ارزوئ چې د اختر په ورځو کې طالب او پولیس سره مخامخ شول، ویډیو یې راوتې او په بولان کې په یو بل ډزې ونه کړې او ویل چې کار نه در باندې لرو، خو له اختر وروسته له هماغو سیمو نه جګړې پیل شوی دی، په یو بل باندې بیرته هماغه پولیس او هماغه طالب ډزې کوي. دغه حالت تاسو څنګه ارزوئ؟ څه پیغام ورکوي؟ څه معنی لري دغه شیبه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته ورځلا خور ټول اوریدونکو د زړه تعالی درنښت او سلامونه. ستنګلی صاحب، زه د اختر په ورځ له کابل نه را روان شوم. ما په موټر کې او تر هلمند په دې لارو کې راغلم، او مې لیدل چې څه ډول یو سړه سنا ده، څه ډول یو ویرېدلی حالت دی، باوجود د دې چې اوربند حاکم و خو سړک ګام په ګام په بمونو الوزول شوی. پولیس مو ولیدل له نږدې نه، یو په یو بې باورۍ اخته، سره له دې چې جنګ نه و خو انتظار یې ایسته چې وروسته به یو خونړی جنګ کوو. طالبان مو هم ولیدل په ټولو سیمو کې ولاړ وو، سره له دې چې هغه ګړی جنگ نه و خو منتظر و له چې مخته به جنگ کوو. نو ما چې په دې کلو کې او بیا له سړک نه هم ځای ځای موټر کلو ته، په دې کلو کې مې چې وضعیت ولید د خلکو اروام ولوستله، عینن لکه د زامبیزو یو شار یا د بلاګانو یو شار چې چوپتیا او خوپتیا خبرای خلک په هیڅ نه پوهیږي چې څه پیښیدونکي، یعنی له اختر نه ناخوښي، له اختر نه خوند نه اخلي او بېکاره انتظار کې روان وي. نو سره له دې چې دواړو نورو سره نږدې هم و، په ډېرو سیمو کې یو بل لیدل هم، اما له دې ورځو خو یې خوند نه اخیست او من مخته د یو بېکاره انتظار شیبې شمارلې چې څه وضعیت نه و. یعنی له دې اوربند موږ د مخکېمو ویلي وو، له اوربند مخکېمو ویلي وو مطبوعاتو سره چې دته موږ اوربند نه سو ویلی، دا یو بریک و، یو دمه وه د نوې جګړې لپاره. دا دې موږ ولیدله چې کله اوربند خلاص شو د شپې دولس بجې په هلمند کې جګړه شروع شوله، او دلته موږ شاهدان یو. نور تیره شپه مو هم ټوله شپه خوب نه دی کړی، نه ماشومانو خوب کړی دی، نه میندو خویندو خوب کړی دی. او پرون د ورځې هم د طالبانو نو سیمو ته ویلي وو چې کورونه بار کړي، هغوی بیچارهګان هم ښار ته د اختر په درېیمه باندې کډې را شروع کړلې، په څلورمه هم همدا کډې روانې وې. اوس هم شاوخوا ټول خالي دوکانونه، خالي اپارتمانونه چې نیمه جوړ شوي دي، تر تعمیر تر کار لاندې دي، په هغو کې بیچاره ولس در بدره پروت دی او په ځانې ټکران را تاو کړي دي، په ځانې رشکۍ را تاو کړي دي، او په ډېر بد وضعیت کې دي، په ډېر بد ژوند کې دي. او د دې تر څنګ له دې خوا هماغه د زوروره جګړه روانه ده، بمبار کېږي او ډي سي توپونه وارېږي، چې په ذات کې بېرته اخوا تم چې څوک مري ډېر لږ فیصدي به د جنگ د کوونکو څخه څوک وي، خو لویه فیصدي بېرته زموږ قام دی، زموږ ولس دی، زموږ خلک دی چې هغوی ته زیان اوري. نو زه فکر کوم چې دا اختر ډېر خراب اختر و. له هغه نه مخکې هم موږ جګړې ولیدلې، هلته د لوګر شمالي پیست، هلته د سپرتي، او هلته د قرباغ او د ارغنداب او د هلمند مخکنۍ جګړه، او اوس دا دوام. نو ډېر بد وضعیت او ډېر بد احساس، اوس هم ډېر بد احساس دی په ټوله جامعه کې.
مننه ښاغلی خیبر، وروسته به بیا تاسو ته راشو. درنو اوریدونکو، تاسو هم کولی شئ په 0800 202 255 او 0909 203 540 شمېرو باندې موږ ته زنګ راووهئ. همدارنګه که سکایپ کاروئ، ازادي ټکی رادیو زموږ د سکایپ ادرس دی، کولی شئ تاسو هم لنډ خبرې وکړئ. خو تر هغه مخکې به خپله دویمه پوښتنه له آغلي ارزلا مطرح کړم. ډاکټر ارزلا، د افغانستان د حکومت مشران په خپله ولسمشر اشرف غني دا جمال شپیګل مجلې سره مفصله مرکه کړي، پاکستان ډیر ننګولی دی، ویلي دي چې هلته د طالبانو څخه د حمایت منظم سیستم موجود دی، شوراګانې یادې کړي دي، او دغه هېواد بیا په دوه مخې تورن کړی. د اختر په ورځو کې د امنیت سلاکار عبدالله محب مشرقي ته تللی و، هلته وویل چې پاکستان غواړي خپل سرحدات وغځوي. په دغسې حالت کې چې ډیر تورونه په دغه هېواد په د ګاونډ باندې لګېږي، فکر کوي دغه توقع چې پاکستان د ښه همکاري وکړي سمه ده که څنګه؟
مننه. پاکستان زمونږ تر ټولو لوی ګاونډی هیواد دی. د دې هیواد سره کوم داسې تهاجمي رویه کومه فایده به ونه کړي، په دې چې هغه صرف یوازې د سیاسي مشرتابه دی، یو اندازه د عام خلکو مقطعي حمایتونو سبب وګرځي، خو لیکن هغه سیاسي اړخ نه کوي. مونږ وګورو شاید چې دغه اوسنۍ پروسې ته لږ څه زیان ورسي. د پاکستان سیاست، د پاکستان د حکومت سیاست افغانستان په مقابل کې تاریخ د هغې شاهد دی. کوم وخت نه چې دا ملک تاسیس شوی دی، هیڅکله د افغانستان سره دیو یو سالمه سیاسي رابطه نه دی پاتې شوی. تل دیو د افغانستان د حکومت او د افغانستان د نظام د مخالفینو سره کار کړی دی، او د هغې په مرسته یو څه ستونزې ډېر د دې 50 یا 60 کلنه تاریخ په پړاو کې که مونږ وګورو همدغسې یوه ستونزه روانه ده. نو اساسي خبره په خبرو کې او په تبلیغاتي پیغامونو کې نه کېږي. اساسي خبره دا ده چې مونږ د دې لوی ګاونډۍ سره په تفصیل کینو، او ورته د افغانستان د نظام هغه قدرت، د هغې هغه استحکام دی ته په واضح شکل باندې ورته جوته کړو، او ورته واضح کړو چې اساسي هدف د افغانستان همدغه دی چې دغلته یو ثبات راشي. د افغانستان ثبات د ټولو ګاونډیو خاص طور باندې دا چې تر ټولو لوی ګاونډی دی، د دې په فایده به وي، نه د دې په ضرر. بیانات چې زمونږ سیاسي چارواکي کوي دا زیاتر د دې خپل هغه تبلیغاتي اړخ په نظر کې نیسي، نسبت په دې چې واقعا د افغانستان د حل لارې لپاره، د ستونزو لپاره یو لاره د حل پیدا کړي.
مننه. مخکې له دې چې ښاغلي خیبر ته ورشو، دویمه پوښتنه له هغوی مطرح کړو. یو اوریدونکی په سکایپ باندې لرو، دوی ته به وار ورکړو. مهرباني وکړئ خپل لنډ نظر راته ووایئ. موږ د اختر نه وروسته د جګړو په زیاتېدو خبرې کوو، او دا چې د افغانستان راتلونکی به څه کېږي په همدغو لنډ مهال کې.
خیبر صاحب ته، او اغلی اشرف ته، او ازادي راډیو ټول محترم کارکونکو او اوریدونکو ته، فهیم نورانی در سره پلی کې هم دی لغمان څخه.
مهرباني وکړئ، موږ پروګرام د اختر نه وروسته د تاوتریخوالي په زیاتېدو باندې لرو.
موضوع مې اورېدلې ده. زما له د جګړې له دواړو خواوو څخه دغه غوښتنه ده، او دا پیغام مې دی چې نور بس دی، افغانان نور مه ځوروئ، د خپلو شخصي غوښتنو نه لاس واخلئ، او پریده چې افغانان نور د آرام سا واخلي. یعنی مستانګزه سپتاسي باور کوي دلته پالینګار کې جګړه روانه ده همدا اوس هم او ډیر بد حال ده. کورنۍ داسې کورنۍ دي چې د یو من وړو د اغستلو وس نه لري. بیچارهګان د الینګار نه راوتلي دي، همدارنګه د نورو سیمو نه په مرکز کې یو بل ځای کې اوسیږي. نو ډیر زیات بدبختي ده په ټول افغانستان کې همداسې ده. زما له حکومت څخه هم همدغه غوښتنه ده چې راځئ نور د خپلو شخصي منافعو څخه، د شخصي غوښتنو څخه لاس واخلئ. د طالبانو څخه مې هم همدغه غوښتنه ده چې لږ انعطاف پذیري وکوئ، د ولس په خاطر رحم وکوئ په افغانانو باندې، او پرېږدئ چې افغانان د آرام سا واخلي، خبرو ته ادامه ورکوي. ځکه چې د خبرو له لارې زر کاله نور هم جګړه وشي نو بیا به هم د خبرو له لارې مشکل حلوي. نو حکومت نه مې هم همدغه غوښتنه ده چې د خبرو په مخ کې د خنډونه نه پیدا کوي، او پرېږدئ چې دا د دوحې کوم تړون چې دی که څه هم یو څه ناڅه نقض شوی دی، خو بیا هم غوښتنه مې دا ده چې پرېږدئ چې دغه تړون په کامله توګه عملي شي په افغانستان کې. ځکه چې افغانستان کې د سولې
بل اوریدونکو هم راواخلو. په ټلیفون باندې غږیږي، مهرباني وکړئ څوک یې له کوم ځایه خبرې کوي؟
سلامونه قبول کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
اول خو سلامونه تاسو وړاندې کوم، تاسو دواړو میلمنو ته، خصوصا اقبال خیبر صاحب محترم ته د تیر اختر مبارکي تاسو ته وایم، او دته هم د تیر اختر مبارکي وایم. دای قربان سم سپینې خبرې کوي. واقعاً دلته درې ورځې وربند زموږ په جوزجان کې، خصوصا په ټول افغانستان کې دا وربند چې راغی خلک څه ناڅه ورته خوشحاله وه. خو زه د اقبال خیبر صاحب خبرې تاییدوم، خلک به آیندې ته د دې درو ورځو اندېښمن وه چې درې ورځې بعد به بیا د افغانانو پر باندې څه بلا راځي، بیا به څونه منډې پرې کېږي، څونه ناویانې به کونډې کېږي، بیا به څونه تور پیکان په خلک کړیږي، بیا به څونه یتیمان د بابا په قبر باندې درېږي. نو دغه اوسنۍ هغه درې ورځې مخکې اندېښنې والې اوس تاسو اوس ګورئ په جوزجان کې عملیات روان دي. دا اوس جنگ دی، او خصوصا په هلمند کې هغه ښځې چې چا تر ننه په لو نه ولیدلی، نن په نیمریش په نیمرو کې ناستې دي، پر ځانو باندې ټوکران سره خبرې لکه دی چې وایي واقعا خلک خوب نه کوي. دغه اوسنی وربند چې موقتي وربند و، دا سپي الله جانه خلکو داسې بغی لکه د سرطان یو سړی چې د سرطان په مرض اخته وي، او ته د یو څو ساعتو د درد پیشکاری ورکه. دغه وربند داسې وربند و، خلک دایمي وربند غواړي، خلک صلح غواړي، خلک د توپک قرنچین غواړي، د قلم سره مینه غواړي.
مننه ژوندۍ اوسې قاري پښتونو له جوزجانې خبرې وکړلې. بیرته براشو د پروګرام میلمنو ته. ښاغلی خیبر، د افغان ولس خو ځان ستړی که دا څو کاله د سولې لپاره غږونه پورته کړه. تاسو یې لویه بېلګه یاستئ، له هلمند راغلی ان تر شمال د افغانستانه مو پلی مزل وکړه د سولې په خاطر باندې، مګر تاوتریخوالی لا زیات شو، چا د افغان ولس غږ وانه اورېده. څه فکر کوئ که په کور دننه د غږ نه اورېدل کېږي، ګاونډیانو ته مراجعت څنګه ده په داسې وخت کې، خصوصا پاکستان چې ویل کېږي طالبان تم ویلوي اول ته یاډی دي او هغوی له هغه ځایه امرونه راخلي؟
ګورئ ستانکزای صاحب، نږدې که ووایو په 1950 کال راهیسې، تقریبا 2 کاله سو په افغانستان کې د شرق او د غرب تازه جګړه شروع شوه. لکه لغه نه مخکې د انګریز او د تزاري روسیې بحث کو، ان له هغه وخت خدای دې نږدې 200 کاله سو چې په افغانستان کې د لوی بلاکونو ترمنځ جنگ دی. اوس هم افغانستان کې نه د طالبو د عسکر ترمنځ جنگ دی، نه په کور دننه جنگ دی، او نه بلا کومه مذهبي او سمتي او ژبنۍ جګړه ده. دلته جګړه دا وخت مطلق د چین او د امریکې ده، د روس او د امریکې ده. په ځانګړي ډول اوس چې نوې چپه راشروع شوې ده د چین او د امریکې ده. ګورئ تاسو ګورئ چې امریکې په چین کې د نو مداخلو لپاره لاس شروع کړل، ته د غیر په مسلمانانو کار، هلته په تبت کې په دالای لاما او په دې خلکو کار، او هلته په هانګ کانګ باندې کار لرل. او دلته د چین له لوري د دوو لوی پروژکټونو شروع کېدن چې یو د سیفیک ده او بل ون بیلد ون روډ ده. دا د چین لپاره حیاتي لوی پروژکټونه دي چې نهایت لوی اقتصادي ارزښت ورته لري، او دا د امریکې نه.
د ښاغلي خیبر ټلیفون قط شو، موږ به بیا ورته زنګ ووهو. تر هغه پورې به له اغلی ورزلا اشرف پوښتنه وکړو. اغلی ورزلا، یو بحث چې په دې ورځو کې مطرح شوی دی، آن د ملګرو ملتونو امنیت شورا یا په ملګرو ملتونو کې هم د افغانستان د جنگ غندنې شوي دي، څه فکر کوي؟ یوازې غندنې کار ورکوي که نه باید حداقل نړیواله ټولنه پراس کې ملګري ملتونه چې په افغانستان کې ډیر ښکیلم دي، هغه سرلاري هیوادونه دوی باید څه ډول اقدامات وکړي؟ یوازې دنی کار ورکوي کنه عملی اقدامات هم ضرور دي.
مننه ستانګزای صاحب. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا اخرنی بیانات یا غندنی د ستاینی ور دي، په دې چې کله کله همدغه اوس په فلسطین کې ډیر یو خونړی جګړه روانه ده، او موږ تاسو ټول خبر یو چې دوی تر اوسه نه دي توانېدلي چې د هغې جګړې په حق له باندې یو نتیجې ته ورسیږي او یو بیانیه ورکړي. هغلته ماشومان وژل کېږي په هره ورځ کې. د هغې په مقایسه باندې که موږ وګورو، په دواړو اخرنۍ پیښو کې، خونړیو پیښو کې، په افغانستان کې ملګري ملتونه امنیت شورا زر تر زره اعلامیه په نشر وسپاره او خلکو یې خبر کړل چې دوی دا حادثې یا پیښې محکوموي. نو اصلي خبره دا ده چې په دې محکومولو او په دې بیاناتو کې کوم فائدہ نه کیږي، په دې چې افغانستان خلک او ولس کاملا ستړي دي د دې جګړې نه. په دغه یو جګړې نه چې لکه څنګه چې خیبر صاحب وویل، واقعا دا د افغان د ولس جګړه نه ده، دا د طالب او د عسکر تر منځ یوه جګړه نه ده، دا یو منطقي سیمه ییز یو نړیواله جګړه ده چې موږ پکې ده د سوزیدو د لرګیو په توګه باندې سوزو په دې څلوېښتو کالو کې. نو اساسي خبره دا ده چې امنیت شورا د ملګري ملتونه باید هغه خپل قدرت او هغه خپل ویټو په دغه برخه کې په عملي ډول باندې په کار واچوي او دغه جګړې ته د پای ټکی کېږدي. د دوی سره دغه قدرت او دغه صلاحیت شته، د افغان خلکو سره دا نشته، د افغانستان د حکومت سره هم دا قدرت او صلاحیت نشته، ځکه د افغانستان حکومت د طالب په نامه باندې یو جنبش سره مخامخ نه دی، د سیمې د قدرتونو سره مخامخ دی. نو د هغې د وجې نه اساسي توقع یا کوم اندېښنې چې د افغانستان خلک لري هغه دا ده چې ملګری ملتونه قدمي کوم قدمونه په عملي برخه کې کولی شي واخلي چې دغه ستونزه حل شي. موږ ولیدل چې د سولې پروسې تر نامه لاندې کومه خبرې چې روانې دي، د دې کوم عملي نتیجه د افغانستان ولس لپاره نه دی لیدل شوی. بهرنیان پکې دغه شوې ساتل شوې دي، په بهرنیانو حمله نه دي شوې دي، لیکن افغان ولس ورځ تر بلې زیات رنځوري په خارونو کې، په کلیو کې، په باندو کې، په مختلفو سیمو کې. نو د دې په اساس باندې د افغانستان خلکو توقع یا تمه د ملګرو ملتونو نه همدغه دی چې دوی خاص طور باندې د امنیت شورا، ځکه لکه څنګه چې تاسو ویلي، دوی هر کوم یو نفوذ او یو قدرت لري چې کولی شي چې په واقع ډول باندې په طالبانو فشار راوړي چې دوی دغه وسلواله جګړه لاس ونیسي او راشي سیاسي
دګر کې خپل فعالیتونه شروع کړی. مننه اغلی ورزلا. خاغلی خیبر ساس ټلیفون مخکې بند شو، کولای سي خپل خبري په مغه سوال کې لکه نورې مو کوي لاندې. البته بیا به زه بل پوښتنه مل تاسو دا وکم چې د ملګرو ملتونو لپاره څه کول پکار دي؟ یوازې غندنې کار ور کوي چې هغه د اوس هغه يم د غندنې پیل کړی دي د افغانستان د جګړو. ګورې
په استانګزای صاحب، دا ډېره واضح ده چې د دنیا جګړه په دې وطن کې په اقتصادي مسایلو ده او په اقتصادي مسایلو کې تر هم نسته. اوس خو په دې څلوېښتو کلونو کې نږدې 2 میلیونه رسمي اعمارو له مخې افغانان وژل شوي دي، چې 6 میلیونه نور هم وژنې دوی تر هم نشي کولی، تر هم نه کوي. نه امریکا کې، نه چین کې، نه روس کې، او نه پاکستان کې، چې دا د افغانستان د جګړې اصلي لوري دي. او پاکستان له بده مرغه د دنیا له دغه جګړې نه په دې نیت استفاده کوي چې خپل پرونی هیلې ته ورسي چې افغانستان د پنځمې صوبې په ډول د ده تر واک لاندې رامنځته شي. نو ښه خبره دا ده، ګوره دنیا بیا هم رحم نه کوي او بیا هم موږ یو کاذب انتظار، یو دروغجن انتظار د دنیا لپاره، بس په ځانګړي ډول د امریکې لپاره. د امریکې په وس هر څه دي، هر څه کولای شي، یعنی په پاکستان فشار رامنځته کولای شي چې جګړه ودري، ما نه درې ولې ودري. اوس دغه جګړه د امریکې په ګټه ده چې په سیمه کې روانه ده، د ده د پاتې کېدو لپاره هم بهانه سازي کولای شي او بیرته افغانانو کې هم دا روحیه ایجادوي چې موږ د امریکایانو پسې ونیسو. نو اوس چې جګړه هر څوک کوي، دا په دې معنا ده چې موږ افغانان مجبوره کړي چې موږ د امریکایانو پسې ونیسو چې مه ځئ له دې وطنه. بل د ملل متحد په ارتباط ګورئ، نږدې یو میاشت مخکې موږ له ملل متحد سره ناسته وکړله، موږ ورته د دغه وضعیت ښکارندویي کوو، د دغه وضعیت تصویر ورته وړاندې کوو. هغوی ولاکه که دا خبره له اخلي د افغانانو او د عملي کار خبره خو یې بیخي لرې ده. یعنی دومره بې تفاوتي ملل متحد له افغانستان سره روانه کړې ده که یې چې حد یې نشته چې بیا لږ بحث جدي ورسره کوي، وایي چې امریکایان موږ نه داخلي چې دې پروسه کې. نو دا ډول خو بیا د ملل متحد شتون په دنیا کې تر سوال لاندې راځي، او یا له افغانانو سره افغانان تیر باسي په دغه خبرو کې چې زما په وس نه ده. حال دا چې ټول قدرتونه له دوی سره دي. نو هیله مو له نړیوالې ټولنې له ملل متحد څخه دا ده چې حداقل موږ ته د انسانانو په سترګې وګورئ، چې په دې وخت خو
خغلی خیبر مننه. آغلی اورزلا، لتاسو غواړم ورسته پښتنه دا وکم چې د افغانستان د امریکا او د ناتو د ځواکونو د وټلو نیټم دغه دره پنګدې کېدو دا ویل کیږي چې ان مخکې بلغنه دا بشپړ شي. د افغانستان راتلونکو څنګه ارزوي؟ د هیله لپاره څه شته؟ لاند کپ یو نیم دقه کې وایدا
افغانستان داسې یو ملک دی چې د ناتو او د بهرنیو ځواکونو د راتګ نه مخکې هم موجود و. د تلولو نه بعد هم به دا مملکت دغه سیستم دغه نظام به موجود وي. ستونزې به خامخا راځي، لیکن زما پوره اطمینان دی چې د افغان ولس، د افغانستان امنیتي چارواکي چې دي، د افغانستان امنیتي هغه عسکر چې نن د افغانستان تر بیرغ لاندې خپل د خاورې نه دفاع کوي، دوی به په پیاوړي ډول باندې خپل د خاورې نه دفاع وکړي. اساسی ستونزه د دیو د وټلونه په نظامی وټلونه نوینم ستونزه یا اندېښنې چې دی، هغه د دنیا د نړۍ تعهد دی په اقتصادي او پرمختیایي برخه کې د افغانستان سره پاتې کېدل دی، چې په دغه برخه کې موږ ډیر زیات کوشش کوو چې په مختلفو پلاتفورمونو د مختلفو پلاتفورمونو د طریقې نه دغه پیغام د دنیا لپاره ولېږو چې دغه ستونزې په افغانستان کې په دې سلويختو کلونو کې پیدا شوې دي. د دې د حل لپاره موږ ستاسو پرمختیايي کومکونه او مرستو ته تدبیر وګد محل ضرورت لرو. نو هیله من دیو چې دغه کومکونه او دغه مرستې د افغانستان سره ادامه پیدا کړي. د دیو نظامی حضور لپاره اوس د سډیر حیاتی ضرورت
بنوي
خپل قدرتونه پیاوړي دي او کولی خپل د خاور نه دفاع وکړي.
مننه کوم. د افغانستان د څارنې ورزونې د ادارې مشر او افغان شنونکو فعال ډاکټر اورزلا اشرف نعمت، له تاسو چې پروګرام کې مو برخه واخیسته، ورسته پښتنه خغلی خیبر کوم. خغلی خیبر، یو نیم دقه وخت لرو، کلند راته وای د افغانستان راتلونکي څه کیږي په داسې وخت کې چې بهرني ځواکونه په وتلو دي؟ لاند کوی. مننه.
د دنیا خپل لوبې رواني ساتي په دې ځمکه. زموږ هیله له خپل قام څخه دا ده چې ګوره ومو لیدل په څلوېښت کلونو کې چې کوم محشر هغه په موږ راوسته. ښه خبره دا ده چې زموږ خلک چې هر ځای دي، همدا اوس هم د دغې جګړې په خلاف چې هر ځای دي، دوی باید راووځي. دوی په کورونو کې ګوره د بدلون خبرې نه کېږي، چې سم سړک ته راونه ووځي او تظاهر ونه کړي، ځان ښکاره نه کړي. زه دا دی غواړم، اما زموږ خلک دا وخت مطلق په کنجونو نه نوتی، په کوټونو نه نوتی، په مساجدونو نه نوتی دي. تر هغه چې خلک اواز پورته نه کړي او سړک ته ونه ځي، خپل ژغ داګیز نه کړي، واټ ته ونه ځي، تر هغه پورې دنیا زموږ خبره نه اوري، او تر هغه یو قامي ولسی ځواک او قدرت رامنځته نه شي، دنیا زموږ خبره په هیڅ صورت نه اوري. نو ښه خبره دا ده، او واقعي خبره دا ده چې د خلکو زور د خدای زور دی، راځي چې خپل سره متحد شو، خپل آوازونه سره یو ځای کړو.
ډېر زیاته مننه کوم د افغانستان د سولې د ولسي حرکت مشر او بنسټګر ښاغلی اقبال خیبر. بحث مو سره واورید، ډېره مننه کوم اوریدونکو له تاسو نه هم.
مننه چې ازادي راډیو واورید.